سلامونه دوی په جشوی احمد چی بریم دا سر جیرد و داری سات خبرون اولندی کوم. دا طالبان حکومت دا سرپرستی دا ختمی دو اعلان وکر. دا طالبان و مرستیال ویند حمدالله فطرت پا کابل که دا لوی جرگی پا تالار که دا طالبان و دا چلور کلین واکمنی دا ورزی دا المانزل و پا غنده که دا خپل مشر ملاحی با طلاخون زاده پیغام ولوست او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړیو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. د لوی جرګې په تالار کې یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو هم په نننۍ جوړې شوې غونډه کې برخه اخیستې وه. له نن څخه څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي دي چې د قانون حاکمیت رامنځته کړي او نور دې دا څلور کلنه بې عدالتي ختمه کړي. دغه سازمان نن په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو دا هم غوښتي دي چې رسمي حقوقي نظام وي جوړ کړي چې عدالت تأمین شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خپره شوې ده تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی دی. طالبان وای چې د دوی محکمه شریعت پلي کوي خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلی دی چې طالبان له اسلامي شریعت د خپل تعبیر له مخې سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. دغه راست په شمال لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالي او بې وخته بارانونه د اقلیم بدلون لوی نقش ګڼل کېږي. د چارواکو په وینا په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د پاکستان په شمال لویدیځ او نورو برخو کې د سیلونو له امله لږ تر لږه 9 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اسوسییټډ پرس اژانس راپور له مخې د جون له 26مې راهیسې په ټول پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 360 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي. د هند صدراعظم وویل که په راتلونکي کې د پاکستان له لوري پر هند برید وشي سخته سزا به ورکړي. نرندرا مودی دا خبرداری نن له برتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د اتاویایي میکلیزې په مناسبت اسلام آباد ته ورکړ. ښاغلي مودی دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې کړې دي چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. دا جګړه د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې د ترهګرو له یوه برید وروسته پیل شوه. د ترهګرو په دې حمله کې 26 سیلانیان ووژل شول. نوې ډیلي ته د دې برید پړه پر پاکستان واچوله او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمه ایز دودونه او سندری.
سلامونه سلامونه، وختونه مو په خیر دی. تال او تال ډیرو قدرمونه اوریدونکو، هیله مندم جوړ روغ خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم د تال او تال خپرونې ته. هیله مندم چې د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ، د خپرونې اوریدونکي اوسئ. نن بیا هم زه له یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. زموږ نننۍ میلمه هم شاعره ده، ښکلي شعرونه وایي او د شعر انداز یې ډېر ښکلی په زړه پورې دی. اغلې فتنه ژوند نن موږ سره په خپرونې کې میلمنه ده چې برحالته اوس په رسنیو کې کار کوي، فعالیت لري، تر څنګ یې شاعره ده، شعرونه لیکي او شعرونه وایي او تکړه لیکواله ده. راځئ د دې د ژوند په اړه په نننۍ خپرونې کې لا ډېر پوسو د دې ښکلي شعرونه او زلونه په ښکلي انداز کې واورو. ډیره زیاته ښه راغلې خپرونې ته. یوه نړۍ مننه چې وخت تې راکو او نننۍ خپرونې کې موږ سره میلمنه یې.
ډیره مننه له تاسو نه هم. کور مودن سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ فتانه جانې. غواړم د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه وکړم. غواړم د تاسې په ښکلي غږ کې واورم.
ډېره مننه. زه به درته حتماً شعر ووایم، خو زما زیاتره شعرونه چې دي ازاد شعرونه دي، نو وخت داسې هورنګ سوسې لما نختل غزلونه او روک سولو ځکه چې په مراکو کې زیاتره غزلونه ډېر ښایي خو ازاد شعرونه یو یو ازاد شعر به ووایم درته البته که مو خوښه یې
حتما مهرباني
وای په ساګانو کې مې نغښته په دیوال د زړه مې ځوړن په ساګانو کې مې نغښته په دیوال د زړه مې ځوړن په رګونو را زړی ژنه ګردونه باندې ناست نه باران دې خراب کړی ماښام ولویږي له غرنه سار جوړ لمر دی بیا راخیژي یو ساس لکه اوبه دی رانه غړپ غړپ چشل کیږي پساګانو کې مې نغښته په دیوال د زړه مې ځوړن په رګونو را زړیږي نه ګردونه باندې ناست نه باران دې خراب کړی ماښام ولویږي له غرنه سار جوړ لمر دی بیا راخیژي
ډېر زیاته مننه ماشاءالله څه ښکلی غږ دی دی څومره ښکلی شعر دا شعر دې کله لیکلی و او ټول شعرونه دې همدغسې دي که هغه د شعر ډېری برخه دي کوم سبک ته شعرونه وایې
البته ازاد شعر لیکم غزلم لیکم اکثر وخت خو زیات نه زیات ازاد شعرونه لیکم او دغه شعر پوهېږم چې څنګه مې لیکلی ده خو څو میاشتې مخکې مې لیکلی و نو
ډېر ښه څومره شعرونه لرئ آیا کومه ټولګه دې چاپ سوې ده نه ده چاپ سوې او د غزلونو په اړه دې راته ووایه چې څومره غزلونه دې تر اوسه لیکلي دي
رښتیا ووایم دقیق شمېر فکر نه کوم چې راته معلوم دي اوس ما څه زیاتره شعرونه لیکلي دي په ځینو کتابچو کې مې نوټ کړي دي ځینې مې همداسې په کمپیوټر او په موبایل کې ثبت کړي دي نور اکثر وخت رانه ورځ کې چې وایي لیکم چې بس همالته پاتې رانه
نو دا هماغه خبره ده وایي چې په شاعر باندې الهام راسي که په هر رقم موبایل کاغذ کتابچه او د کتابچې مخه دې خوای خوای لیکي بیا هغه ترې ورکي ځکه هغه کوم وخت الهام راځي فقط هغه شعر باید ولیکل سي همدغسې ده د خوب وخت چې څنګه کله چې ویده کېږي سر ته بغل ته دې خوا خوا کتابچه او قلم چیک دی که نږدې بالکل فتانه جانې څومره وخت کېږي شعر برخې ته دې مخ راړولی دی او شعرونه لیکې څو کاله کېږي له څو وخته دې علاقه ډېره ورسره پیدا سوې ده او علاقه منده وي او په دې پوه سي چې زه باید شعر ولیکم
مننه کوم ولکه رښتیا ووایم ما د ماشومتوب نه ابتدایي ښوونځي کښې څلور شپږم سنفون په دغه سنفونو نه هغه وخت کښې شعر البته موږ وایي زیاتره خلک وایي وایي هر څه حق نه لري چې ووایي چې زه شعر لیکم یا ارې هغه ته موږ شعر نه سي ویلي هر څوک ځان ته شاعر نه سي ویلي خو مننه له تاسو نه خو هغه وخت کښې زه داسې لیکل مې کول تقریبا تر اوسه پورې بس لیکل کوم
ډېر ښه علاقه دې د شعر شاعري سره له شپږم یا له اووم صنفه وه او له هغه وخت دې پیل وکړو کوم برخه کې دې خپلې لوړې زده کړې وکړې آیا لوړې زده کړې دې کړې دي ځکه ډېری کسان چې شعر شاعري سره علاقه لري هغوی بیا د ادبیاتو پوهنځی هم پر مخ وړي
البته که ووایم چې بدبختانه لوړې زده کړې مې مکملې نه کړلی سوی د وطن د شرایطو په خاطر باندې ما غوښتل وخت کښې چې موږ ماشومان ولو که څه هم زما د کده شعر سره ولا او ادبیاتو سره ولا، خو موږ په داسې یوه سیمه کې ژوند کوو چې موږ باید خوش کړي واسي، باید ډاکټر واوسو یا ډاکټره واوسو، ځکه چې زموږ په سیمه کې جګړې ولې او کورنۍ ته شوت مو هم همدا ولوسي، موږ باید ډاکټره واوسو. خو له هغې ورځې راایسته بس بیا سې زما عمر همداسې پورته کېده، زما خوښه بدلېدله، ما غوښتل بیا سې زه باید ادبیات ووایم. ادبیات زما ډېر خوښېدل، او دا شعر او دغه زیاتره وخت کې به مې رادیو نیولله، هغه کې به د شاعرانو خپرونې و، دا به ولې دغه مې زیاته کاتبه ولې خوښېدل، مې غوښتل مې چې زه هم ادبیات ووایم یو وخت کې، یا یو ورځې کې باید لیکوال واوسم، شاعر واوسم، یو ځان باید یو جته ورسم. او له هغه وروسته نه بیا داسې کېدو چې زما ویل چې عمر مې پورته کېده، بیا زه غوښتل مې چې حقوقي برخه باید ووایم د ټولنې په اساس باندې، زموږ ټولنه ډېره اوږه رنځېدلې او درمنه ټولنه، ولا حقوق د خلکو په کې خوندي نه و، اوس هم نسته. نو بیا ما غوښتل چې باید موږ حقوقي برخه زه ووایم چې اتل دون حقوق اولی شي، چې د ښځو له حقوقو نه، د ماشومانو له حقوقو نه، د خلکو له حقوقو نه باید دفاع وکړو، ځکه چې دا برخه اړینه ده چې موږ باید په دې برخه کار وکړو. اما بس بختانه چې ونه توانېدم، تقریبا 2023 کې زه فارغه شوم، د دولسم نه اصلا خو درسونه بند شول، په 2021 کې خو بیا استادانو له نجونو سره کومک وکړو چې موږ فارغ کړلو. بیا په 2024 کې چې بېرته پوهنتونونه د طبي برخې فعالې شولې، ځینې دولت طالبانو ورته اجازه ورکړه چې ښځې باید طبي برخه ووایي، بیا ما قابلګي انتخاب کړه، ځکه چې نور څه نه وو، د ښځو په مخ باندې قابلګي مې تقریبا درې سمستره وویل، د هغه نه وروسته بیا باندې سپېس تر اوسه پورې مې زده کړې، داسې مې ګر بیا نه یم توانېدلې.
هیله مند یم په خیر سره دې خپلې زده کړې پای ته ورسوي او خپلو هیلو ارمانونو ته ورسیږي. فتنه جان، ډېری شاعران مینان وي او ډېری شعرونه یې د عشق عاشقي د پاره یي، په دې برخه کې ته څه نظر لرې؟ آیا د تا شعرونه هم عاشقانه برخه لري؟ آیا مینې د پاره دې څومره شعرونه لیکلي دي؟
نظر باندې ځوان نه ده، مینه یو اړین څه دی چې باید انسان یې ولري، هغه کله خدای پاک سره یي، کله کورنۍ سره یي، کله مور او پلار سره یي، کله خپل هېواد یا ټولنې یا خلکو، هر څه سره یې، تعلیم سره وسه، خو مینه اړینه ده، هغه کله یو کس سره یې ته. خو شاید که موږ ووایو چې غزل که ووایي ټول له مینې نه جوړ سوی ده، خو شعرونه همداسې په شعر کې هم مینه زیاته ده. خو زما شعرونه که زه ووایم د جامې زموږ د ټولنې له ناخوالو نه به زیاتره وي، ځکه زه په خپل شعر کې چې ګورم نو زیاتره د ټولنې ناخوالې د هغوی په درد
خټی کې ته دې اشاره وکړه، زموږ تاسې په ټولنه کې مینه او د مینې نوم او د مینې کول هم ناروا دی. سندرې هم په اوس مهال کې یو څه همداسې رول لري. تاسې څه کوئ؟ سندرې اورئ؟ سندرو سره مې علاقه ده. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې اورئ؟
بالکل ولې نه اورم سندرې اکثره وخت، که وایم زیاتې به مې نه اورېدلې، ځکه چې ځینې مسؤلیتونه یې کور کې، خو اورم یې ولې نه اکثره وخت یې اورم. د ټولو سندرغاړو سندرې مې خوښې دي، ځکه چې کوم د موږ هېواد سندرغاړي دي، هغوی ټول زحمت باسي زموږ لپاره سندرې وایي، زموږ د ذوق لپاره. خو زیات سیمې اورمې یعنې خوښېږي ټول مې خوښ دي پر هدې درې یعنې زیات
خوښ خرا دریا ډېر ښکلي سندرې لري. کومه سندره یې ډېره خوند درکوي دا اوس لاړو خپرونې کې دي فراد دریا هغه سندره په ګډه واورو.
ټولې سندرې مې خوښې دي خو
پخوانۍ سندره ده ډېره په زړه پورې سندره ده. همدغه سندره به خپره کړم درته قدرمنو اورېدونکو. څه دې فراد دریا په غږ باندې ښکلي په زړه پورې سندره اورو ډالۍ دیوي فتح رنجانې ته او تاسې ټولو خوږ اورېدونکو ته.
Grande palo
تاسو ښه راغلاست. ما د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې سندره مو د پام وړ ګرځېدلې وي. خبرونه کې له ما سره اغلی فتنه ژوند چې د شعر او شاعرۍ په برخه کې په افغانستان کې فعالیت لري او شعرونه لیکي په زړه پورې او خوندور. فتنه جانې، شعر تر څنګ کله نا کله نور کتابونه، نور لیکنې هم کوي؟ کومه بله برخه کې کتابونه دي لیکلي دي لري او کنه فقط همدغه شعر کله کله سی الهام در باندې راځي هغه لیکي؟
مننه کوم مجانی، زه په کیسه لیکنې کې هم کار کوم. کیسه اکثر وخت کې لنډه کیسه لیکم، د دې تر څنګ ژورنالیزم برخه کې هم کار کوم، ځینې رپورټونه جوړوم، ځینې رسنیو ته، او بل پوهنتون کې کار کوم. او یو مجله مخته وړم د ښځو لپاره، تقریبا یو کار کې د ښځو لپاره د افغانستان نه په هغه کې ایډیټ کوم.
مریالی اوسی په چارو کې حالات او وختونه کله ډیر ښه وي او کله یو څه ګډوډ سي، خراب سي. د ما پوښتنه دا ده چې کله په افغانستان کې حکومت بدل سو، تغیرات راغلل، ستاسو په شعري ژوند باندې څومره منفي اغیز وکړو؟ آیا تاسو اوس هم په هماغه پخوا ډول باندې همداسې کولای سي شعرونه ولیکئ، او که حالاتو یو څه بد اغیز کړی د شعر په برخه کې یو څه کمښت راغلی، لکه ځینې شاعران ما مرکې ورسره کړی دي، هغوی کډوال سوي دي او کډوالۍ ډېر بد اغیز ورباندې کړی او شعر برخه کې فعالیت ډېر کم سوی دی، ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟ آیا ستاسو په شعري ژوند باندې هم څه تغیرات راغلي دي، بدلون سوی؟
زنه خو یو ما سیس مش په وطن کې مخکې حالات خراب وله، او زه هیڅ شنه او کله تعلیم خلاص وله، خو دا سیمه ویس په وکه کې لکه اوس تعلیم نشته، هغه وخت کې تعلیم نه وله. خو زه نه یو داسې ټولنې نه کوم، دا یو داسې سیمه نه یم چې زیات تغیر په ما باندې نه دا راغلی، ځکه چې زه مخکې په داسې یو جي کې وم، اوس هم په همداسې یو جي کې یم. خو که بیا هم څه یو څه زیات بدلون راشي، یعنې لوړې زده کړې زموږ پکې باندې شوي دي، دومره تاثیرات راغلي دي، لکه څومره چې ځینې شاعرانو د هر چا ځوند سیمه دا فرق کوي که یو څوک ووایي سي. زه له یوې سیمې نه وم، او ځینې شاعران سي دغه بیا له بلې سیمې نه ولو، یعنې زه چې اوس څه کوم څه دي، زه مخکې په داسې یو حالات کې وم، نو فکر نه کوم چې زما په شعر باندې به زیات تاثیر لیدلی. مخکې هم داسې له ناخوالو نه مژغېدلو، او اوس هم همداسې له ناخوالو.
هیله مند یم دغه ناخوالې پای ته ورسیږي. فتنه جانې، رابه سمه په دې اړه تاسو ویل سي کار کوي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، رپورټونه لیکي، په دې برخه راته وایي سي چې لکل راهي سي د ژورنالیزم برخه کې فعالیت لري، او ترڅنګ څومره احساس دی آرامښت کوي کار کوي او دغه برخه سره مو علاقه لکل پیدا سوي ده؟
مننه کوم. د 2021 نه زه راغلی یم، په 2021 کې زما درسونه هفته سول سکوت و نور از این باوریم چې موږ باید د ژوند له وخت سره ځان تغییر کړو. موږ باید هیڅکله داسې ونه کړو چې مثلا ما ونشوای کولی شي لوړې زده کړې وکړم، نور باید زه کور ناستې واوسم نه. موږ باید خپل استعداد هیڅکله نه ناهیلي شو، نه باید فکر وکړو چې زه استعداد نه لرم. موږ باید په بل اړخ کې خپل شراف کار واچو. ما په 2021 کال کې له دعوت میډیا سره رپورټونه به مې ورته جوړول، د ښځو په ځوندو همداسې په نور خبرونه هر څه له هغې 2021 کال راهیسې زه کار کوم. بیا مې تقریبا یو شپږ میاشته نه آنلاین کورس مې هم ولوست، ورته ومې ویلې نو له 2021 راهیسې کار کوم، نو ژورنالیزم برخه کې هم
ډېر ښه. ژورنالیزم برخه کې کارونه بیلابیل دي، برخې بیلابیلې دي. کومه برخه کې ډېر خوشحاله اوسئ او ډېر خوند درکوي کار وکړئ؟ لکه ریپورټ برخه کې تیار کار کوي، آیا ټولنیزو خبرونو برخه کې دې هم کار کړی دی؟
بالکل، ما خبرونه هم رپورټونه دا جوړوم، رات آسان ای تر ډیره او زیاتره مرکې مې هم کولې، له مشرانو سره مې مرکې کولې دعوت لپاره، ځکه ما ته اکثر وخت کې سوچ رالویده سي ولې زموږ خلک دغسې ناخوالو سره مخ کېږي. باید یو څوک په خلکو کې شور پیدا کړو، خلکو ته فکر ورکړو، خلکو ته معلومات ورکړو. بیا ما زیاتره وخت مشرانو سره مرکې کولې او بل نورو برخو کې هم، د ښځو د روغتیا برخه کې، د ماشومانو د روغتیا برخه کې، د ستونزو په برخه کې، د هغوی د استعدادونو په برخه کې، داسې په ټولو کې ما کار کړی. زه خاص نه سم معلومولی چې څرنګه، خو زه هرې برخې ته چې واولېږم خوشحاله یم، راحت یم.
ډېره ښه، هیله منده یم چې یوه ورځ داسې یوه خپرونه ولرې چې ټوله شعر او شاعري او ته په ښکلي انداز باندې هم داسې له ښکلي غږ سره دې شعرونه پکې ووایې. فاطمه جانې، راځه د خپرونې په دې برخه کې یو بل غزل یا شعر، هر یو چې تا ته اسانه وي، ستا په خوښه وي او خوند درکوي، هماغه موږ ته ووایه.
جینته مننه، زما غزلونه مخکې ویلې سي رانه ورک دي. ما د سپېره باندې یو ځلې رانه پیدا کړلو، خو آزاد شعرونه پیدا کړه مې مخکې.
اما غبو مهرباني،
دا مې البته کومه خوښه یې ما په ازادي راډیو کې وسته او په بل خپرونه کې. خو خیر، تاسو دوستانو ته دې وایم شعر دې البته وایي: زما وطنه وای، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلي دي له پښو مې، ازغې وتې په سپېرو خاورو مې، ژوند دی تر هر څه مې ډېر څه کلی، را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی، سرې ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېره ستړی شوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي سړی هسې، چې هیدرکې د ژوندون وي، توقع نه وي، له مړو هر څه غوستې خاموشي وي، کفن شوې موسیقي وي، علم قرض پکې ګناه وي، ارمان کړی خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلي دي له پښو مې، ازغې وتې په سپېرو خاورو مې، ژوند دی تر هر څه مې ډېر څه کلی، را معلوم د خاورو خوند دی. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ.
ماشاءالله ډیر ډیر پزړه پورې غږ او ډیر کولای انداز ډیر پزړه پورې آزاد شیر سلامت او سه چارو کې بریالي او سه راځم د شیر یا غزل ویلو انداز باندې د هر شاعر یا شاعرې انداز دی ویلو فرق کوي تا الگو دی څوک و د چا شیرونه دی همیشه اورېدل او څنګه دی غوښتل په دغه انداز دا اوس د شعر وایې لولې همدغه انداز ته خپله مخته یوسې او خوشحاله پکې اوسې؟
مننه کوم. ولما د ټولو شاعرانو شعرونه هم اکثرا اورېدلي هم دي، خو نه پوهېږم سره چې چا کافي هو که زما خپله نه پوهېږم. په ډېر ډول وخت یم چې وایم احساس کوم، احساس کوم لکه څنګه چې مې شعر لیکلی یم هغسې وایم، همداسې احساس کوم له دغه انداز سره راحت یم.
خوشحاله یې پکې او دغه انداز ما هم ډیر خوښیږي چې کله څوک په همدې انداز کې شعرونه ووایي او غزلونه ووایي. ډیره مننه کوم فتانه جانې. بیا هم غواړم یوه سندره د تا په خوښه درنه اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه. که زما خوښه سندره
وي نو نغمه
حتما دی اغلی نغمه خاپیری پرک سندره دی تا تا و دی تال و تال درنه و ریدون که تا داله وی برت خبرونی ترا کرسو.
Oh, oh, oh.
د تال او ټال ډیره قدرمنه اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست تاسو وایم. یوه نړۍ مننه چې د خبرونې تر دې دمه ما سره ملتیا لري. اغلې فتنه ژوند موږ سره په خبرونې کې میلمنه ده. فتنه جانې، موږ تاسې انجونې عادت لرو چې کله دیګ پخو، اشپزي کوو، یا هم کله جارو کوو، یا هم د کور پاک کاری کوو، حتما ځان سره زمزمې کوو. ته هم زمزمې کوې. پوښتنه دا ده چې آیا دغه خپله کوم شعرونه سې لیکې یا وایې؟ همدغه شعرونه زمزمه کوې ځان سره او لکه ترنم غوندې وایې، او که د نورو سندرغاړو سندرې ځان سره زمزمه کوې په هغه وخت کې چې څوک نه یې او ځان سره مصروفه اوسې؟
کله وخت سه ذهن ته مې څه راسي، خپله شعر مې اکثره وخت هغه سوالې نه په زمزمه کې ویلې، وروسته مې ځان ته سوچ دی بیا هغه کاپي کوم کتابچې ته. او کله وخت کې نورو هنرمندانو سندرې هم څه خوښې مې سي وایم نه وایم.
کېدای شي موږ ته یو کوچنی زمزمه وکړې، بس داسې فکر وکړه دا اوس اشپزي کوې. ذهن مخکې دی ویل زه خپل ذهن کې همداسې فکر کوم، نو ته اوس په ذهن کې دا واچ اوس ته ولاړه یې اشپزي کوې او ځان سره زمزمه کوې. بالکل بالکل، ما خو مایک نه درته که خو ته ذهن کې دا وساته چې مایک نشته. فتنه جانې، د کومو سندرغاړو سندرې او شعرونه ډېر زیاته ته خپله خوښوې، او کوم سبک د سندرو خوند درکوي؟ ځکه شاعران، سندرغاړي، لیکوالان، ژورنالیستان دا ټول یو بل سره تړلي دي، لکه د یو ځنځیر هغه جلا جلا بندونه. نو کومې سندرې ډېرې خوند درکوي؟ سبک کوم یو دې ته خوښ دی؟
مدا ټول مې خوښ دي، ځکه سندره یو څه دي هغه کار سبکي سبکي وي، انسان ذهن ته آرامش ورکوي، سړی ورسره آرام اوسي. ټول مې خوښ دي خو خاص نه پوهېږم، خو بیا هم که ووایم وطني سبکي خوښ دي.
که داسې یو موقع مساعده سي ته غواړې خپل یو شعر یا یو غزل یو سندرغاړي ته ورکړې چې هغه سندره ترې جوړه کړي او ستا شعر په سندره کې ووایي، کوم سندرغاړی به ته انتخاب کړې؟
خو کما ته زمینه مساعده سي زه به اوکړ نه پوهېږم چې زه به څوک انتخاب کړی یم. ډېر ډېر خوښ دی خو پوښتنه لوستل، نو زه به
ځکه د تا شعرونه ګوره کوم شعرونه ته وایي هغه سب کې در ته معلوم ده کنه ډېری وطني شعرونه دي و آزاد شعرونه دي. څه فکر کوې چې کوم سندرغاړی سره به دغه شعرونه ولګېږي، لکه دغه آزاد شعرونه دوی انتخابوي یا هم د تا غزلونه سي ته خپله لیکې؟
زما په نظر باندې کله خپل نظر نه زه ووایم، نو د عبدالله مقری صاحب زوی
میرخان مقری وطنی سندرې انتقادي شعرونه یو څه ډېر انتخابوي، او مینه یې وطن ته ډېره زیاته ده لکه موږ تاسې هر یو غوندې.
ډیره مننه کوم او هیله مند یم چې یو ورځ هم د سیوسی د تا یو ښکلی غزل او ښکلی آزاد شعر په سندرو کې موږ واورو. فتنه جانې، د کور په اړه راته ووایستئ چې کور کې څوک تاسو سره اوسیږي او آیا دوی هم د تا له دغې شعر او شاعري سره خوښ دي؟ ځکه په افغانستان کې موږ ډیری کورنۍ داسې لرو چې د نجلۍ شاعره کیدل شعر شاعري سره مخالفت لري، نه غواړي چې دوی شعر ولیکي یا هم د رسنیو په ډګر کې کار وکړي.
مننه کوم، ښکاره خبره ده چې افغانستان کې اسان ژوند کول سخت دی د ښځو لپاره. خو بیا یو انجلۍ یا ښځه شعر وایي او رسنۍ کې کار کوي، نو دا ښکاره خبره ده چې سخت ده. نو مبارزه غواړي چې باید وي، نو زما خوشبختانه زما مورجانې د تاجانو د ورونو د خویندو د دې ټولو خوښېږي. زما د مور شعر یو خوښېدلی شي، یو شاعر اولاد ولري
له وخته. او ته ډېره خوشبخته یې چې د کورنۍ ملاتړ درسره ده.
مننه، زما د پلارجانو خوښېږي، زما د ورونو خویندو، زما سره مې مور او پلار د کور کې ورونه خویندې مې کوي، نو هغوی تشویق مې کوي. بیا کله وخت زما داسې ریډیو نه مرکه واوري زما شعر لوستی، نو بیا زما مورجانې ته ډېره علاقه شوي، زما پلارجان هغه یې اوري،
ډېر هغوی خوښېږي. ډېر ښه. تر اوسه دې کوم شعر یا کوم غزل د خپل مور پلار لپاره لیکلی دی؟ آیا د کورنۍ دپاره، یا د کورنۍ او د مور پلار مینه سوي د هغه دپاره د کوم داسې څه لیکلي دي؟ کېدای شي موږ سره یې شریک کړي، موږ یې واورو.
بالکل لیکلی مې د مورجانې ته، مې د کرېسټارجانت، مې د کرې. خو ما مخکې هم وویلې چې نن داسې یو قسمه ته ما خپله عادت هم وویلې چې اکثره وخت له مانه ورځ مې لیکلې وه. داسې ما
کوم یو چې دا اوس در سره ده او تیار لاس کې دی، هغه کتابچې نیولې ده، ما هغه راته ووایه.
سمه ده، اتمن انشاءالله. بیا هم یو آزاد شعر ده، اسمان غزل ورک دی وای: نن د مکتب مدیرې پاړېدلی مخ له اوښکو ډکو سترګو عجیبه ځواب راکړ. نن د مکتب مدیرې پاړېدلی مخ له اوښکو ډکو سترګو عجیبه ځواب راکړ: ته نوره نشې راتلی، درس ته به نه راځې، ستا قد اسک شوی دی تر نورو ډېر خاص، څېره دې ښکلې ده، هم هغوی نه غواړي ستا دلته شتون به موږ محرومې کړي. له یوې مړۍ ډوډۍ بچان مې وږي دي، خاوند مې کال کېږي چې دی مړ شوی په یو ځان مرګې برد کې، اوس مې لا غم تازه دی، حماس ډېر تازه، چې له درده ویدېدی نه شم لکه په چغو شیدو خوره ماشوم چې وینه روغه له خوب مې بار بار شپه کې را پاڅوي. نن د مکتب مدیرې پاړېدلی مخ له اوښکو ډکو سترګو عجیبه ځواب راکړ: ته نوره نشې راتلی، درس ته به نه راځې، ستا قد هسک شوی دی تر نورو ډېر خس، څېره دې ښکلې ده، هم هغوی نه غواړي.
زه بیخي بل دنیا ته یوړم دې شعر سره. ډېره زیاته مننه. انتقادي شعر او د افغانستان متاسفانه اوسنی حالات
بالکل بالکل. دا البته زموږ د وطن حالات ته که زه ووایم، دا زما یو شعر نه ده، بلکې شاید خاطره هم اوس.
بالکل، او زه هیله مند یم همدغه شعر د کلک ځان سره وساتې، ورک نه کې.
فتانه جانې که څه هم حالات اوس بدل دي او بل رقم دي، ستا پیغام هغه نجونو ته سي مکتب ته نه سي تلای، د تا په خبره شیر کې دې ویلي قد لوړ سوی دی او نور مکتب ته اجازه یا حق د تلو نه لري، هغوی ته د پیغام څه دی؟ ځکه ډېری نجونې په افغانستان کې ډېرې هیلې لري زده کړې وکړې، مکتبونو ته ولاړ سي، پوهنتونونو ته ولاړ سي، موږ تاسې غوندې کار وکړې، خو حالات ورته جوړ نه دي. پیغام یې هغو ته څه دی؟ همداسې لاس تر زنې کور کې کښېني او اوښکې تویې کړي، او یا هم که امید باید ولري او تاسو غوندې حالاتو سره ځان برابر کړي او کار وکړي.
ونن زما پیغام ورته دا ده چې په اوښکو تویولو څه نه جوړېږي، او نه باید انسان اوښکې ضایع کړي، داسې باید ځوان ته ادامه ورکړي، هیله وساتي او د ژوند له حالاتو سره ځان برابر کړي. که ځان برابر نه کړي نو نه دی کولی شي بریالی شي، او نه دی کولی شي چې ځوان ته ادامه ورکړي، او نه باید بې هیلې اوسي. ځکه هیله چې کله موږ ونه لرو له ځانه سره، موږ بیا هم نسو کولی ځوان ته ادامه وکړو. باید هیله ولرې، دا وخت تېرېدونکی ده، هېڅکله وخت پاتې کېدونکی نه ده. که هر څومره سخت حالات وي نو هیله دې وساتي، بې هیلې نه هیلې کېږي.
بالکل، ډېره زیاته مننه، ژوندۍ او سلامته اوسي. غږ دې همداسې لوړ او چت شعرونه دي له مقاومت او له حقیقت ډک اوسي. د خپرونې پایده غواړم ډېر د خبرې در سره وکړمه، مجلس ډېر زیات خوږ دی خو خپرونې وخت کم دی. د خپرونې په پای کې یوه سندره بیا هم د تا په خوښه غواړم اورېدونکو ته ډالۍ کړم او خپره یې کړم.
ډېره مننه کور ودان، لومړی سلامت اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړو. سندره د عبدالمقر صاحب زوی سندره،
ځکه پلار ډېر نامتو دی. حتما د میرخان مقری په غږ ښکلي سندره د تا ته ډالۍ وي، د ازادي راډیو د تال او ټال خپرونې ټولو خوږ اورېدونکو ته د ډالۍ وي. یوه نړۍ مننه، ډېره خوشحاله سم خبرې مې درسره وکړلې.
بچو وارے جارو شوے دا زمو افغانستان دے، پڅو واري جارو شوي دا زمو افغانستان دی. دا وطن کا پمو ګران دی، دا وطن کا زمو ځان دی، نو بیا ولې دا سوران دی. دا وطن کا پمو ګران دی، دا وطن کا زمو ځان دی، نو بیا ولې دا سوران دی. پڅو واري جارو شوي دا زمو افغانستان دے، خپل سڑک بدرنگا ولی پوہنتون مکتب تڑلی، دو پونتون مکتب تڑلی، خپل وطن نو خپل ولستا د ټوپک ما شانی ولی، د ټوپک ما شانی ول سر دی وخری دا میړانا دا سه تورا کې تاوان دے. دا وطن کا پمو ګران دے، دا وطن کا زمو ځان دے، نو بیا ولې دا سه وران دے. پڅو واري جارو شوي دا زمو افغانستان دے. یو یرغل مو پا
پشا کڑے بل یرغل پا کو راغلے یو یرغل مو پشا کڑے بل یرغل پا کو راغلے یو یرغل مو پشا کڑے بل یرغل پا کو راغلے د دنیا د سیاستونو قربانی افغانستان دے پلار کی بس ہا سڑے نیک نام وی چند سو گلون کرکڑی پاتے شوے پا میدان دے دا وطن کب مگران دے نو بیا ولے دا سوران دے دا وطن کب مگران دے نو بیا ولے دا سوران دے پچھو وارے جارو شوے دا زمو افغانستان دے دا وطن کا فمو گران دے دا وطن کا زمو دان دے نو بیا ولی دا سوران دے دا وطن کا فمو گران دے دا وطن کا زمو دان دے نو بیا ولی دا سوران دے پچھو وارے جارو شوے دا زمو افغانستان دے
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادی راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تنہائی اللہ و اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا پوری فرما غم لکھبارا بارا بس د مور پلار خدمت میں کھڑی وار دگ سی تو لارا کھڑی وار درب شکرا نہ کم خون آیا پش کلی میں چھپر باندھی ہو آیا ناممکن کار ممکن اول میز دا اڑل میز دا ورک تیری واجو لستا گچل ماستا اڑل ماستا دا چی کرا ناستیم دا سی خلیم زخو دا پشتو نیواج لیوالیم
کشی زرا 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 میری را جانانا اے دا اللہ دوست تھا ولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تھا ولی غصہ جانانا ہر تھاوان منم جان منم زہا غاولی خوش دل جانان منم تھاوان منم زدہا غیوش کل یاری کوم سمجھ دمینز غماز تو بدوائی کوم وایت سمی ولی تنگوی آرا زیارا تپر ما مظلوم ظلم کوی آرا زیارا سمانا یار چدا کار کھوے گٹت دیس تچ ہزار کھوے گھر کمی کشتی کچھ کور میں ہم ماتسو سماتسو زرد ہائی لی پشان کل ماتسو سماتسو نس تیاری داو سدیز ما دفا پل جانان میں پشی وئی دشا دفا ولی می سنگ سبیا تھو لاڑے تھو لاڑے وہی یار خیر دی بیا پسو لاڑے تھو لاڑے سکھی سد چائے سوئی لی دے سر کی دسرے بیا دن شر لی دے کم ہو مر غم جن سوما مین سوما پلم پزان اوکھڑل مین سوما مین سوما بولوم د خزان بادر جولیم تیر مزوانی غم اوکھڑلیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تھا ولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تھا ولی غصہ جانانا کھول گرانا کھول گرانا وہ ماز ترسی دل گرانا کھول گرانا کلی چمبرانو کی نام دار سڑائی نمنی پر سنگ باندھے غدار سڑائی غم گران گران بوجھ نوڑم درد نوڑم ساپ سرد ہر چاپی غور نوڑم درد نوڑم تکو ہم سمائے اس خاطر کوا وہ جانا نلش ہما نظر کوا مجلون منم مجلون منم حق پلی لاؤ جگر خون منم مجلون منم مرگ دا شہادت شون دا عزت بھاڑم منا وارم نمالو دولت بھاڑم ولایت غزنی کی دی دا گران سڑائی خان سڑائی اس چھ مسافر دی پہیران سڑائی گران سڑائی مات خوتر ہر چاک در دان دی گل دانا کی باپ وان می دزڑ خاک